دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، دې خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعت کې به د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره واوسیږم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د بلال نبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، په غزنی کې د روان امنیتي وضعیت او د ښار ته د اضافي ځواکونو د استولو په اړه وروستي جزئیات درکو. د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو له فهرست څخه د یو شمیر کسانو د استلو په غبرګون کې د اعتراضونو په اړه راپور هم لرو. د ولسی جرګې غړي مولوي ترخیل د انتخاباتو د کمیسیون دروازه بنده کړې ده او نور موضوعات. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپرو، خو له هر څه مخکې نوریاس نوري خبرونه اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه د ښار ته واستول شي. د زابل امنیه قمندان وایي امنیتي ځواکونه د قلات کندهار د لویې لارې د خلاصون لپاره چې نن طالبانو تړلي عملیات کوي. د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره نوي ټاکل شوي غړو نن لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه د ښار ته واستول شي. جمهوری ریاست وایي دا پریکړه تیره شپه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سر قمندانۍ په غونډه کې وشوه. د ولسمشر ویان هارون چخان سوري ویلي چې ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې د غزنی له والي امنیه قمندان او د 203 تندر قلي اردو له قمندان سره خبرې وکړې. په عین حال کې ټاکل شوی چې د غزنی قومي مشران، مدني فعالان او یو شمېر ځوانان نن په کابل کې د غزنی ښار د روان وضعیت په اړه مظاهره وکړي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی په دې اړه تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په غزنی کې جګړه پراخه کړې او حکومت باید مخنیوي لپاره بیړني او جدي ګامونه پورته کړي.
د غزنی خلکو چې هغه په کابل کې دي، هغه که وکیلان د شورای ولایتي دي، که وکیلان د پارلمان دي او که مدني ټولنې دي، د ټولو اقوامو عیدګاه په جومات کې لمخه دلته مظاهره وي او هغه د دې په خاطر چې غزنی ته توجه نه کیږي او له غزنی تر اوسه لکه څنګه سلامه لازمه ده پوخ اندازه دفاع نه ده سوي.
بلورته د افغانستان دفاع وزارت وایي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به په غزنی کې وضعیت بدل شي. دفاع وزارت ویلي ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د وختو د مخنیوي لپاره په غزنی ښار کې د طالبانو پر ضد عملیات ورو پر مخ ځي. په عین حال کې په افغانستان کې نړیوال ائتلاف ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره غزنی ته پوځي سلاحکاران استولي دي. د زابل امنیه قمندان وایي امنیتي ځواکونه د قلات کندهار د لویې لارې د خلاصون لپاره چې نن طالبانو تړلي عملیات کوي. سمنوال غلام جیلانی فرهد ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر مسافر پر دې لویې لاره بند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د روانې جګړې له امله له څلورو ورځو را په دې خوا د کابل کندهار لویه لاره هم د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. په کندهار ولایت کې شاوخوا 2000 مسافر چې له کندهار هلمند فراه او هرات څخه مرکز کابل ته تلل بند پاتې دي او وایي چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لست څخه د ایستل شوو کاندیدانو د اعتراضونو په دوام له دغه لست څخه د ایستل شوي کاندید مولوي ترخیل محمدي پلویانو هم نن په یوه اعتراضي حرکت سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې وتړلې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي او ویان حفیظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا شان حرکتونه د دوی ورځنۍ چارې او کارونه له خنډ سره مخ کولی شي. په عین حال کې مولوي ترخیل محمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې دا کار د پلویانو کړی دی او په خبره دوی دا وضاحت غواړي چې ولې د نوموړي نوم د کاندیدانو له وروستي لست څخه ایستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوي معترضو کاندیدانو فوزیه کوفی او شایسته باز ناصری هم یوه اعتراضیه غونډې ته وویل چې له هر ډول سند پرته نومونه له لست څخه ایستل شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د مرکزی پارلمان لپاره نوی ټاکل شوی غړو نن لوړه وکړه. وکیلانو نن په پارلمان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دغه لوړه وروسته له هغې کوي چې د تېرې میاشتې په ترسره شوو پارلماني انتخاباتو تر اوسه د درغلۍ داو سیوری غوړولی دی. ټاکل شوی چې د روانې اونۍ په پای کې د پارلمان د رئیس او مرستیال لپاره ټاکنې وشي او له هغې وروسته د پارلمان 322 غړي به نوی صدر اعظم ټاکي. د جولای د 15مې په عمومي انتخاباتو کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند سترې بریا په خپلولو سره د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند ته ماته ورکړه. د تحریک انصاف ګوند د پارلمان کافي څوکۍ نه دي ګټلي چې په خپلواکه توګه نوی حکومت جوړ کړي او اړ دی چې ائتلافي حکومت جوړ کړي، او د دې ګوند مشر عمران خان به یې هم مشري کوي. د سیاسي اپوزیسیون ګوندونو د ګوندونو ملاتړو د هغه څه په وړاندې چې دوی په انتخاباتو کې درغلي او بې نظمي بللې اعتراضي لاریونونه کړي، او هم یې مستقیما د دې هیواد ځواکمن پوځ تورن کړی چې په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. د پاکستان کوټه ښار ته نږدې پرون د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 14 نور لادرکه دي. د پولیسو یوه افسر وویل ویره ده چې 14 لادرکه شوي کان کیندونکي به هم وژل شوي وي. چارواکو ویلي چې چاودنه د میتان ګازو له امله شوي او په کان کې د ګاز د خورېدو له امله د ژغورنې چارې درېدلې دي. او رسل هغه چې د ملګرو ملتونو یوې کمیټې اعلان وکړ چې په چین کې د شاوخوا 1 میلیون اویغوریانو د بې ځایه کېدو په اړه ژوره اندېښنه لري. د چین دولتي رسنۍ نن د لومړي ځل لپاره ادعا وکړه چې په لرې لویدیځ شنجن ولایت کې د یو ستر ناورین مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د تبعیض له مخې له نژادي تصفیه کمیټې د اګست په 10مه وویل په چین کې قومي اویغوریان د افراطیت ضد مرکزونو کې ساتل کېږي او په میلیونونو نور هم د بیا روزنې کمپونو ته اړ ایستل شوي چې دې کار د چین د اویغوریانو سیمه په داسې یوې سیمه بدله کړې چې یو لوی توقیف ځای ته پاتې کیږي. دغه کمیټې ویلي په شینجن کې اکثره توقیف شوي اویغوریان او اقلیت مسلمانان په جرم رسمن نه دي تورن شوي او نه هم محاکمه شوي دي. د چین ګلوبال ټایمز ورځپاڼې نن وویل په شینجن کې د خلکو د حقونو د سابقې په اړه د انتقاد هدف دا دی چې په سیمه کې ناارامیو ته لمن وویل شي او هغه بې ثباته کړي.
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو نن پر غزنی ښار د طالبانو د پراخو حملو څلورمه ورځ ده. وابوري چې په دې جګړه ځپلي ښار کې څه تیریږي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان په کابل کې راټول شول او له حکومت څخه یې دې ښار ته د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. په نورو موضوعاتو کې په اروزګان کې د کابل کندهار پر لویه لاره ناامني
ولا دولتي کسان خلاص په پټه باندې کلاس او د ښکارا تګ را تګ نس کولای چې اوس جنگونه یې کله مې انته ولاړ کله چشته ولاړ بل جنگونه خامخاسته نو
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د ورستی فهرست په وړاندې اعتراضونه پیل شوي دي. په کابل کې د ولسی جرګې غړي مولوي ترخیل په یو اقدام کې چې د مدني حرکت بللای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړ.
یو دې سلحامزه مدني حرکت دا چې دا د هر افغان حق ده. دوی د دغه وضاحت غالي له دوی نه تاسو موږ ته د دې دلایل راکړئ، ثبوت یې راکړئ.
په نړیوالو موضوعاتو کې د پاکستان د ملي اسمبلی غړو نن لوړه وکړه. د خبرونې په دوهم نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په کابل کې نن یو شمیر مدني فعالانو په غزنی کې د روان وضعیت په اړه د یوې مظاهرې په ترڅ کې اندېښنه څرګنده کړه. دوی د عیدګاه د جومات مخې ته یوه لویه غونډه وکړه او ویل چې طالبانو په غزنی کې پراخه جګړه پیل کړې ده او حکومت باید د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال وصل وسال چې د غونډې ته ورغلی و دا شیبه د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. وسال صاحب، مخکې له دې چې د دې فعالانو د څرګندونو او اعتراضونو په اړه پوښتنه درنه وکړم. لومړی یو وروستی وضعیت راته ووایئ چې په غزنی کې څه روان دي. د مرستندویو قواوو د استولو خبره شوې وه، هغه قواوې رسېدلې دي که نه دي رسېدلې؟ له هغه نه وروسته به بیا د دې فعالانو څرګندونې هم چې تاسو غونډې ته ورغلي وئ له تاسو واورو.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب، تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، په پیل کې به د غزنی د امنیتي وضعیت یو کلی تصویر اورېدونکو سره شریک کړو، له هغه وروسته به د مدني فعالانو خبرې هم واورو چې هغوی څه غوښتنې لري، څه نیوکې لري په حکومت باندې. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، د یو شمېر راپورونو له مخې په څلورمه ورځ هم په غزنی کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. افغان امنیتي ځواکونه او طالبان دواړه یو بل ته د مرګ ژوبلې، د وښتو او پخار کې د سیمو د کنټرول خبره کوي، خو لا هم د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده معلومه. خو د یو شمېر راپورونو له مخې ویل کېږي چې په تیرو دریو څلور ورځو کې چې طالبانو په غزنی ښار برید کړی، 113 تنه وژل شوي او 122 تنه نور ټپیان شوي دي. بلخوا بیا یوې روغتیایي سرچینې رسنیو ته ویلي دي چې په وژل شویو کې 18 پولیس، 14 مخالف وسلوال، 13 ولسي وګړي دي او پاتې نور بیا نه پیژندل کېږي.
وصل صاحب داسې هم ویل کېږي چې وصل صاحب مخکې له دې وبخښئ تاسو نور جزئیات هم وړاندې کوئ، خو یوه پوښتنه و اندېښنه چې شته دا چې وایي د مړو او ټپیانو شمیر تر هغه څه چې چارواکي یې اعلانوي خورا زیات دی، په دې اړه تاسو اورېدلي؟
بالکل، نن مدني فعالانو سره چې موږ خبرې وکړې، هغوی خپل معلومات موږ سره شریک کړل، او یا هم ځینې نتایج شوي راپورونه داسې وایي چې مرګ ژوبله تر دې ډېره ده. هغه کوم ارقام چې ما وړاندې کړل ویل کېږي چې تر 2500 پورې ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دواړو خواوو ته. البته د مرګ ژوبلې په اړه بیا هم وایو چې دغه ارقام تکل صاحب دقیق نه دي. بېلابېلې سرچینې داوی کوي چې کسان ډیر وژل شوی ته ویل کېږي چې په ښار کې یو شمېر مړی پراته دي، څوک نشته چې هغه مړی له ښارونو راټول کړي، او مړو ته ویل کېږي چې بوی کړی دی، او څوک نشته چې هغوی بویسي، او یا هم کورنۍ دی هغوی نشته چې خپلو مړو ته رسیدنه وکړي په ښار کې. بلخوا د غزنی ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې افغان ځواکونو د غزنی بالاحصار نیولی دی او غزای په وسلوالو باندې حمله پیل کړې دي. د دوی په خبره طالبان د موی مبارک له سیمې په شاتم بول شوې دي، خو د غزنی ښار یو شمېر نور اوسیدونکو بیا دا ادعا کوي چې د غزنی ښار د نوابات 15 حوزه طالبانو نیولې ده، او له غزای دوی هم جګړې ته دوام ورکوي. د غزنی د اوسیدونکو زیاتوي چې طالبان اوس مهال د غزنی ښار په بکاول، شاده کلا، او له نوابات تر گنج سیمو پورې شته، او ته یو شمېر ولسوالۍ هم په ټوله توګه باندې د دوی په لاس کې دي.
بله، وصل صاحب، همدغه خبرې تاسو د همدغو فعالانو له قوله اورېدلي دي چې نن په عیدګاه جومات کې د غونډې لپاره راټول شوي وو؟
بالکل، مخکې تر دې چې د هغوی خبرو ته راشو، ولسمشر هم د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پریکړه کړې چې ډېر ژر به غزنی ته ملاتړي ځواکونه واستوي. د ښاغلي مرتضوي د معلوماتو له مخې ولسمشر د غزنی له والي، امنیت قومندان، ملي امنیت مشر، او د تندر قل اردو قومندان سره خبرې کړې، او د غزنی د امنیتي حالت په اړه د هغوی څخه معلومات اورېدلي دي. بالکل، نن چې کومه ځه غونډه وه د عیدګاه جومات مخې ته، تکل صاحب هلته هم تقریبا کافي ډېر زیات مدني فعالان او د غزنی ولایت اوسیدونکي راټول شوي وو، او د دوی ادعا دا وه چې حکومت د غزنی له وضعیته پوره معلومات نه لري. د غزنی کې چې کوم څه روان دي، حکومت په هغه باندې نه پوهېږي چې هلته څه روان دي. او په څنګ کې دوی دا هم ویلي چې یوازې د امنیت قومندان دی چې په ښار کې د وسلوالو په وړاندې جنګیږي. تر اوسه پورې امنیتي ځواکونو هیڅ جګړه هلته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په مخه نه کړې. ښه ده چې د دوو تنو توریالي جلالزی او احمد اندړ خبرې په دې اړه واورو.
زمون د نړی ټولیدنه مو خدا ده چې مونږ په حکومت باندې فشار راوړو او حکومت په دې خبر کو چې غزنی کې څه تیری دي تر هغه چې مونږ اطلاع لرو حکومت لا په دې غزنی په واقعي تصویر باندې نه خبر دي
حکومت تر اوسه پولیس اقدامات نه کړي بلکې غفلت کړی دی هغه چې د غزنی پر راس کې څوک دی غزنی پر راس کې والی دی او والی لمړنۍ سړی دی هغه غفلت کړی دی
بلې تکل صاحب نو ورسته خبره ده چې غزنی نه تې چوي رپورټونه وایي چې تیر شپه هم په خار کې جګړه شوې ده او له هم جګړه لته روانه ده
بلې ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو په کابل کې د ازادي رادیو خبريال واصل وسال و چې د غزنی ولایت د روان امنیتی وضعیت او هلته د دوړو خواو یعنی د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو د موقعیتونو په اړه د چارواکو او همدارس د مدني فعالانو د سرګندونو جزئیات وړاندې کول د وسال پر راپور کې مو د هم واوریدل چې نن د کابل ښار په ایدګاه جماعت مخې ته یو شمیر د غزنی فعالان راټول شوي وو او دوی پر حکومت انتقاد کوي چې د غزنی وضعیت ته جدي پاملرنه نه ده کړې او غوښتل چې حکومت باید هلته زیات ځواکونه واستوي او همدارس واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی پریکړه کړې ده او امنیتی چارواکو ته امر کړی چې د غزنی د وضعیت د ښېګڼې لپاره د ښار ته نور ځواکونه واستوي د ازادۍ راډیو پر راتلونکو خپرونو کې به بیا هم د غزنی وضعیت وڅېړو په دې اړه به تاسو ته تازه او روسی جزئیات او معلومات وړاندې کړو د ازادۍ رادیو خپرونې اورې قدر من اوریدونکو د خپرونې په دوام کې را سره اوسې نور موضوعات هم لرو خو اوس د کابل کندهار پر لوی لاره د ناامنۍ په اړه یو راپور لرو چې د هم د غزنی له جریاناتو سره بې اړیکې نه ده د ارزګان کندهار د لوی لارې پر سر موټر چلوونکي او همداراز د بسونو سپرلۍ وایي چې دا لاره له تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې سخته نارامه شوې ده او دوی په ډاډه زړه تګ را تګ نشي پې کولی د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت له یو شمیر موټر چلوونکو او مسافرو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی
دا د ارزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره ده کوم چې شاوخوا 130 کیلومتر اوږدوالی لري د دغې لارې زیاته برخه کنده او کفر ده د نامنی له وجې یوازې د ګوتو په شمیر موټر تګ را تګ پرې کوي د دغې لارې پر سر موټر چلوونکو او تلونکو سپرلیو د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره له تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې سخته نامنه شوي او په ډاډه زړه پرې تګ را تګ نسي کولی
چې د طالبان پر لار ځو حکومت به زموږ پر لار راسي چې د حکومت پر لار ځو طالبان به زموږ پر لار راسي یاره خو اوس د طالبان په لاس کې دی اوس د حکومت په لاس کې بله خو کار د ګډوډي دی سره درک نه منېږي
بله دولتي کسان خو داسې په پټه باندې کلاس او د ښکار تګ را تګ نسي کولی چې اوس جنګونه یې کله مین ته ولاړ یو کله چیشته ولاړ یو بله جنګونه خامخاسته نو لار م سره خرابه ده سمه لار م نه ده
په دغه لویه لاره باندې یاره تقریبا په سل فیصد کې باندې فیصد طالبان پلاس کی وی لاس پسر دولت پلاس
د چوری ولسوالی وسیدون کما یم اسفاری زن کندار یار نسن فلای مشکل ډیر دی راته
جنگ مشکل دی د میند دی د سکرا یو غواړي یو د سکرا نه غواړي بل
دغه موټر چلوونکو د غراز ازادي راډیو ته ویل چې په خوابه پر دغه لار د ورځې 50 موټر لسپرلی ډکېدل او تللب خو سدلس موټر لپاره هم سپرلی نه پیدا کیږي او ټول موټر چلوونکو ورته لاس تر زنه ناشتي
نو زموږ په کاروبار باندې ډیر دغه کړی چې خواري منسته سپاري نسته چې راسي ډېر تا ګرا تا ګوکی موږ چې په خو 15 پیک لمبر سي دی اوس په لاش پیک رسي نه مې دا دي چې لار سره خرابه ده جنگونه دی معنا طالبان کله حکومت کله څوک نه
وختي مې 15 موټر راسته ولا وز د 15 لاس لنه نسمه امیلیا دغه د سپارنګر د پر کور ناسي د لار به امنیت
د یادلاري پر سر اتلون کې سپرلی هم زیاتوي چې په خوا به له کندهار او روزګان ته تلل او یا هم له روزګانه به کندهار ته تلل نو 1500 روپۍ کرایه به یې ورکول خو اوس 1000 روپۍ کرایه ورکوي دغه موټر چلوونکي او سپرلی دولت ته خواست کوي چې د یادلاري امنیت یې ورته خوندي کړي او ورته ودي رغوي
غواړو خو له دغه شي لاره امنیت سي لاره جوړه سي دا خپل مسافرین داسې تګ راتګ پر دغه لاره باندې کوسه ګلبت باندې
موږ دا غواړو چې زموږ لاره جوړه سي مانا امنیت راسي نه دی موږ تګ راتګ وکړو په ښه خلاص پښه باندې ولاړ شو مریض تر ښاره پورې ورسېږي ښه په سمه ده
د اروزګان امنیتي مسؤلین هم د خلکو خبرې تاییدوي خو وایي چې دغه لاره د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده د کندهار امنیتي مسؤلین بیا هم د پخوا په څیر ژمنه کوي چې د دغې لارې د به امنه کېدو په مخه د عملیاتو پلان لري د دغه ولایت د پولیسو ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته داسې وویل
اروزګان په مربوطاتو کې عملیات شوي دغه عملیات د اردو د پولیسو لخوا هغه څه ډېر مشکلات چې له خلکو نه اوس د کوم څه مشکل سره سره ما د ټولې چې انشاءالله عملیات شروع کړو د خیر سره د دې راتلونکي کې د سولې د ځکه چې هغه د اروزګان د عام ډول اړین او مهم دی هغه د څرګند شوی چې دغه لار ته امادګي وکړه
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ښاغلي دراني څو میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د دغې لارې د خلاصون په موخه د عملیاتو پلان لري خو د دغې لارې زیاتې برخې لا هم د وسلوالو طالبانو په واک کې دي او زیاتره وخت د درنو جګړو شاهدوي
له اروزګانه راپور مو اورېده قدرمن اورېدونکو نړیوال مسایل او نور راپورونه هم لرو خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واورئ چې دا دی وړاندې کېږي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لخوا د متشبثو ښځو د لاسي صنایعو څلور ورځنی نندارتون نن په کابل کې پیل شو د یاد وزارت ویان مسافر خو غندي د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو نندارتون هدف د میرمنو لاسي صنایعو ته بازار موندنه او د ښځو له اقتصادي فعالیتونو ملاتړ وباله د ښاغلي خو غندي په وینا په دغه نندارتون کې د 1500 ولایتونو متشبثو ښځو په څلو غرفو کې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي دي دی وایي د سوداګرۍ او صنایعو وزارت پلان کې لري چې دا ډول نندارتون په نور ولایتونو کې هم جوړ کړي د افغانستان د کرنې وزارت لخوا د کرنیزو تخمونو د پروسس او تجزیه او مجهز لابراتوار د لومړي ځل لپاره په هلمند ولایت کې په کار پیل وکړ د یاد ولایت د کرنې رئیس سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لابراتوار له لارې تر اوسه 1200 میټریک ټن اصلاح شوي تخمونه تولید شوي دي ښاغلی قلم وایي د دغه لابراتوار له لارې د تخمونو ډولونه بېلابېلې ناروغۍ او د تخمونو سموالی تشخیصیږي د دبوینا اصلاح شوي تخمونه به د راتلونکي فصل لپاره د دغه ولایت په بزګرانو وویشل شي چې په دې سره به یې په حاصلاتو او اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي د قزاقي اوړو یوه 500 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2200 افغانۍ د غوړیو 14 لیتره ټیم 1160 افغانۍ یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بارنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي یو ډالر 2 افغانۍ شپېته پوله یو یورو 2 افغانۍ شپېته پوله یو انګلیسي پاوند 1.9 افغانۍ اتیا پوله یو سعودي ریال 0 افغانۍ شل پوله زر ایراني تومانه 9 افغانۍ 50 پوله زر هندي روپۍ 1.02 شپېته افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1595 افغانۍ
له یوسف خان زدران نمو اقتصادي خبرونه واوریدل قدر من اوریدونکو د پاکستان د مرکزی پارلمان نوی غړو نن د وفاداری لوړه وکړه دوی د لوړې د دوی د لوړې مراسم نن په اسلام آباد کې ترسره شول صفی الله ستانگزی دا موضوع تعقیب کړي او د شپه د نورو جزئیاتو لپاره په استودیو کې را سره دی ستانگزی صاحب څو غړي لري اصلا د پاکستان پارلمان او دغه لوړه څوک ورکوي دوی ته
د پاکستان مرکزی پارلمان خو 320 سیټونه لري یعنی همدغه مرغړی باید ورته وټاکل سي 206 غوې د انتخاباتو لاري راغله او پات نور همدغه ګوندونو چې ډېری اکثریت وګټل د دوی لخوا یو یو کس را معرفي سوی دا نورې پوره کړی دي چې اقلیتونه پکې راځي او نور خلک د لوري په دې مراسمو کې چې نن تر سره شول د پاکستان په اسمبلی کې په اسلام آباد کې په خواني صدر زمان راغلی او لغې ډلې یوسف رضا ګیلانی او نور کسان همدارس اوسنۍ د صدر زمې لپاره هیلمن عمران خان هم راغلی او د لوري مراسم تر سره کړل. د دوی لپاره د لوري مراسم د پاکستان د پارلمان اوسنی مشر یعنی د پاکستان د پارلمان 19 مشر سردار ایاز صادق ورکړه.
سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا.
لکه څنګه چې واردل دغه د لوړې مراسم نن په پارلمان کې ترسره شول، همدغه 324 غړي به په همدې اونۍ کې د پاکستان د پارلمان نوی مشر هم ټاکي او بیا به د مرستیال لپاره هم رایه ورکوي. که څه هم تحریک انصاف پاکستان د جولای 15 پارلماني انتخاباتو ګڼې څوکۍ ګټلې، خو مخالفو ګوندونو یې وار له مخه د پاکستان د صدر اعظمۍ او هم د پارلمان د ریاست لپاره د کاندیدانو د درولو خبره کړې ده. راس هم دا دی که پاکستان کې د یو کاندید د قطعي بریا خبره هم کیږي، خو بیا به هم په پارلمان کې مخالف ګوندونه باید خپل یو کاندید ودروي څو هغه رسم پوره کړي.
بله بله. او د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره ستانک ځای صاحب د پارلمان غړي څه وخت رایه ورکوي او د اپوزیسیون غبرګون د ټولو جریاناتو په اړه څه؟
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د صدر اعظم لپاره اوسنۍ هیلمن عمران خان وروسته له دې چې په انتخاباتو کې ګڼې څوکۍ وګټلې د جولای په 15 وویل چې د پاکستان د خپلواکۍ تر ورځې پورې به خپل حکومت جوړوي. د پاکستان د ازادۍ ورځ 14 اګست سبا ته ده او ویل کېږي چې په ګڼو مراسمو به ترسره شي، خو عمران خان تر اوسه پورې د لوړې مراسم ترسره کړي نه دي او یا یې صدر اعظم ته رسمن نه دی ورغلی، ځکه چې دی په دغو ورځو کې د نویو وکیلانو د راجلبولو په خاطر مصروف و او تر اوسه پورې دغه پروسه ته دوام ورکړه. اوس دی وایي چې د صدر اعظم د څوکۍ لپاره کافي رایې ګټلې دي، په دې سربیره چې دی خپل ګڼ کسان لري نور آزاد وکیلان هم را خپل کړل دي.
یعنې له ګوندونو سره هم ښکاري چې لدې خبرې
واړو ګوندونو سره، خو د فوکس ډېر په آزادو کاندیدانو چې له بېلابېلو نه آزاد کاندیدان راوستل او د پی ټی آی یا د تاریخ د پاکستان د تاریخ انصاف ګوند غړیتوب یې ورکړ او اوس به هغوی تمه ده چې ده ته رایه ورکړي. خو د اپوزیسیون یا د مخالف په اړه باندې باید ووایم چې د مسلم لیگ نواز ګوند، د پیپلز پارټي ګوند او د پښتنو عمومي ګوندونو قومي اسمبلی او عوامي نېشنل دوی په پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو خبره کړې ده، ویلي دي چې پراخې درغلۍ وشوې. دوی اردو متهمه کړې ده چې په پاکستان نی پارلماني انتخاباتو کې دوی لاسوهنه کړې دي او د دې لامل شوې دي چې عمران خان بریا خپل کړي. خو عمران خان هم دغه خبرې رد کړې دي، د پاکستان اردو هم دغه خبرې رد کړې دي، د اروپای ټولنې نظارتي ټیم هم د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې درغلۍ رد کړې دي، خو د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو باندې انتقاد کړی دی.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د پاکستان د مرکزي پارلمان او د نوو غړو د لوړې د وفادارۍ د لوړې په اړه جزئیات مو اوریدل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونې وروستۍ موضوع را اخلو. په کابل کې د ولسی جرګې غړي مولوي ترخیل نن په یو اقدام کې چې دای وایي مدني حرکت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړ، د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د وروستي فهرست په وړاندې د ښاغلي مولوي ترخیل او یو شمیر نورو کسانو لخوا د اعتراض یوه برخه ده. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن د شیبه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی، په دې اړه نور جزئیات راکوي. تورمن صاحب.
بله تکل صاحب، تاسو د ازادۍ راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لیست څخه د ایستل شویو کاندیدانو د اعتراضونو په دوام له دغه لیست څخه د ایستل شوي کاندید مولوي ترخیل محمدي پلویانو هم نن په یو اعتراضي حرکت سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې تړلې دي. د مولوي ترخیل محمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړ چې دا کار د پلویانو کړی دی او په خبرې دوی دا وضاحت غواړي چې ولې د نوموړي نوم د کاندیدانو له روسي لیست څخه ایستل شوی دی.
یو دې حامز مدني حرکت دا چې دا د هر افغان حق ده، دوی دغه وضاحت غواړي له دوی نه. تاسو مونږ ته د دې دلایل راکړئ، ثبوت راکړئ، تاسو په کومو دلایلو باندې دا نومونه حذف کړل؟
خو د کابل د امنیت قمندانۍ ویا حشمت سنگزی شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل چې دا یوازې د مولوي ترخیر محمدي پلویان نه دي بلکې د نورو هغو کاندیدانو پلویان هم دي چې نمونه یې له لیست څخه ویستل شوي دي. تکل صاحب د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غبرګون به دادی چې دوی وایي چې دا شان حرکتونه د دوی ورځنۍ چارې او کارونه له خنډ سره مخ کولای شي. د دغه کمیسیون ویان او غړي حفیظ الله شمی ازادي راډیو ته وویل
دغه مدني حرکت تظاهرات تحت داده دي او مدني حقوق ته توشي استفاده کوي ولې په هیڅ عنوان باندې موږ د قابل قبول نه چې د کمیسیون دروازې مخ کې او د کمیسیون د کارو په مخ کې چې عملیاتي پروسه دا اوس جریان لري او د هغې خنډ وګرځي دا موږ د هیڅ قابل قبول نه دی. موږ اواز په حکومت باندې دی په مسؤلینو باندې دی لطفاً خپل وظایف ته رسیدګي وکړي او دغه هڅو چې مظاهره کوي دی باید په دې پوه شي چې هر نوع تاخیر په انتخاباتو کې
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ فوجه کوفي او شایسته باد ناصری چې د دوی نمونه هم له دغه لیست څخه ویستل شوي دي دوی هم په یوه اعتراضیه حرکت کې وویل چې پرته له هیڅ دلیله د دوی نمونه ایستل شوي دي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. تورمن صاحب قدرمن اوریدونکو د ولسی جرګې د اوسنی غړي مولوي ترخیل د مدني اعتراض په اړه راپور مو اورېده. دا دی د غرمې 12:00 او 1:30 شوې د خبرونې په دوام کې زما رایا زما حق د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې د نوریاس نوري په استودیو کې را سره دی او د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه د ولایت ته استول کیږي. جمهوری ریاست ویلي د پریکړه تېر شپه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقمندانۍ په غونډه کې وشو. د راپورونو له مخې په غزنی ښار کې نن پرله پسې څلورمه ورځ نښتې روانې دي. په عین حال کې په افغانستان کې نړیوال ائتلاف ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره غزنی ته پوځي سلاکاران استول دي. د زابل د امنی قمندانۍ وایي امنیتي ځواکونه د قلات کندهار د لوی لارې د پرانستل کېدو لپاره چې نن طالبانو تړلي عملیات کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د روانې جګړې له امله له څلورو ورځو را په دې خوا د کابل کندهار لوی لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لست څخه د ایستل شوو کاندیدانو د اعتراضونو په دوام له دغه لست څخه د ایستل شوي کاندید مولوي ترخیل محمدي پلویانو نن په یوه اعتراضي حرکت کې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې وتړلې. د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره نوي ټاکل شوي غړو نن لوړه وکړه. ټاکل شوی د رواني اونۍ په پای کې د پارلمان د رئیس او مرستیال لپاره ټاکنې وشي او له هغې وروسته د پارلمان 322 غړي به نوی صدر اعظم ټاکي. د پاکستان کوټې ښار ته نږدې پرون د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او 14 نور لادرکه دي. د پولیسو یوه افسر ویلي د ویره شته چې دغه 14 لادرکه کان کیندونکي به هم وژل شوي وي. او وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو یوې کمیټې اعلان وکړ چې په چین کې د شاوخوا 1 میلیون اویغوریانو د بې ځایه کېدو په اړه ژوره اندېښنه لري. د چین دولتي رسنۍ نن د لومړي ځل لپاره ادعا وکړه چې په لرې لویدیځ شینجن ولایت کې د یوه ستر ناورین مخه نیولې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو د دې خپرونې په جریان کې د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه مهم باید کړی وای چې تیار و مګر د وخت د کموالي له کبله خبرانه شوه. له دې کبله له تاسو بخښنه غواړو. او نور موضوعات مهم درلودل چې د وخت د کموالي او د غزنی د تودو پیښو د جزئیاتو له کبله له خبرېدو پات شول له تاسو بخښنه غواړو. اوس هم د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی 19 پروګرام واورئ. زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د
د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونې د دې اونۍ بحث د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د ثبت شویو شکایتونو څېړنې څرنګوالي ته ځانګړی کړی ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای لسلو زیات هغه کسان چې د نوماندۍ له لومړي لیست نه ایستل سوي یو ځل بیا وروستي لیست ته لاره موندلې. د دغه کمیسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دقت څېړلي دي. په دې اړه چمتو شوی راپور اورو. له لومړي لیست نه د 141 لره شویو کاندیدانو له ډلې 104 توانېدلي چې د نوماندۍ وروستي لیست ته لاره پیدا کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي عبدالبصیر فیاض د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو شکایتونه څېړل سوي او وروستی لیست یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږل کیږي. د نوموړي په وینا یو شمېر یې نه دي توانېدلي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستي نوملړ ته لاره پیدا کړي.
بعد از ختم مراحل رسیدګي و
غوای د کمیسیون له لوري شکایتونو ته له رسیدنې او تصمیم نیونې وروسته نن اعتراضونه وروستي سول. په مجموع کې 104 دیرش شکایتونه درج سوي او 104 تنو وروستي لیست ته لاره موندلې او 1 تنه چې اعتراضونه یې غیر مواجه و د شکایتونو کمیسیون له لوري رد سول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټوله کې 141 تنه د ولسي جرګې د کاندیدانو له لومړي لیست نه حذف کړي وو. له هغې جملې 104 تنه یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته عرض شوي وو. د تکراري تذکرو په فزیکي اسنادو کې ستونزې او یو شمېر نور هغه موارد وو چې له امله یې د نوماندۍ له لومړي لیست نه یاد نوماندان لرې سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د دوی له نظره د دواړو کمیسیونونو کارونه له سره شفاف نه وو. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د روانې اونۍ تر پایه به د کاندیدانو په اړه شکایتونه د دغه کمیسیون له لوري بشپړ سي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته به ولیږل سي. تر اوسه معلومه نه ده چې په څومره شمېر کې کاندیدان په ځانګړي ډول هغه کاندیدان چې شکایتونه ورباندې ثبت سوي د کاندیدانو له وروستي لیست نه به حذف سي. خو په دې اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته څو ورځې کېږي چې اعتراضونه وام لري. درنو اوریدونکو راپور مو واورید. دا چې عام خلک د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پریکړه څه نظر لري له دوی نه به واورو.
اشرف الدین کاکړم، زه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه چې یو لړ نوماندان د اسنادو پر بنسټ د نوملړ څخه ایستلی و تاییدوم او د دوی د کار نتیجه راته د منلو ده، ځکه په دغه کوم وکیلان چې دوی له لیست ایستلي و ډیری هغه کسان وو چې دوی د ځمکو په غصب، فساد او غیر قانوني کړنو کې لاس درلود. نه پوهیږم چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه کسان پر کوم اساس باندې بیرته لیست شامل کړي دي. زما غوښتنه د شکایتونو د کمیسیون څخه دا ده چې په دې اړه باندې ولس او د افغانستان ملت قانع کوونکی ځواب ووایي.
زه نصیر احمد یم، د هرات ولایت اوسیدونکی. زه فکر کوم چې اختلافات په ټاکنیز کمیسیونونو کې به دوی بد اغیز ولري د ټاکنو په روان کې، او زما خپل هیله هم ده چې دغه انتخاباتي کمیسیون ټاکنیز کمیسیونونه باید خپل هغه اختلافونه چې لري دوی د لری کړی، او هغه خلک هغه نوماندان چې دوی واجد شرایط دي او دوی د خلکو د تایید وړ دي دوی دي د په نهایي لیست کې شامل کړی، او هغه څوک چې دوی په افغانستان کې په خیانت او په نورو برخو کې دوی لاس لري دوی دي بیا بیرته په دغه د نوماند په توګه په لیست کې شامل نه کړي تر څو چې د افغانستان د خلکو نمایندي دوی نمایندګي ونه شي کولای. نو زما هیله هم ده چې هغه خلک باید په لیست کې شامل وي چې دوی د افغانستان د خلکو د اعتماد وړ او د دوی تایید وړ وي. نو دوی دغه دوی کمیسیونونه په خپل مینځ کې هغه اختلافونه چې لري باید لرې کړي تر څو چې په انتخاباتو کې دوی منفي تاثیرات ونه لري.
اسد الله د هرات ولایت اوسیدونکی یم. زما په نظر سره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د پریکړه چې ابتداد نمندان د لیست څخه ایستلی دي پر ځای او شیخ دامو، ځکه چې اکثریت داسې کسان په هغوی کې ول چې دوی په مختلفو جرمونو متهم ول، او کچیری ولی متاسفانه د شکایاتو کمیسیون بیرته یو تعداد کسان لیست شامل کړي دي چې د افغانستان ولس د شکایاتو پر کمیسیون همدا اوس بے باور سو، او نور دا خلق د ولسونه ودي ټاکونو ته د پخوا په څیر هیله من نه دي. او موږ بیا هم غواړو چې د شکایتو کمیسیون څخه مو هیله دا ده چې دوی خپل پر دې لیست باندې تجدید نظر وکړي تر څو چې هغه کسان چې په تیر دورو کې دوی مؤثریت نه و او هغوی خیانت او فساد کړی دی هغوی بیرته د لیست څخه وباسي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړې په اړه مو د خلکو نظر واورید. دا چې دغه پریکړه څومره پر ځای ده، د کوم فشار له امله خونه ده سوي، آیا انتخاباتي کمیسیونونه په خپلو پریکړو کې خپلواک دي کنه، په دې اړه مو یو بحث رابللی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله سادات، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید راسره په سټوډیو کې میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سادات صاحب، لومړۍ پوښتنه له تاسو پیلو. انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون له لومړي لیست نه چې کوم کسان تاسو یې ستلي وو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، دا بیرته د نهایي لیست یا وروستي لیست داخل کړي دي. دغه لیست تاسو ته سپارل شوی ده کنه؟
تاسو پوهیږئ هغه تقویم چې مونږ د هغې پر اساس مخ ته ځو، دوی باید د اسد پر لسمه نیټه دغه لیست موږ ته رستولی وای. اما نن اولسمه نیټه ده، تر اوسه پورې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لیست موږ ته نه دی رستولی. او زموږ جدي غوښتنه له دوی څخه دغه ده که په دغه لیست کې څومره ځنډ راځي، خدای مکړه د ټاکنو په ورځ چې هغه د میزان 28مه نیټه ده، پر هغې باندې منفي تاثیرات ونه کړي او زموږ کارونه به هم بیا ورځ تر بلې د ځنډ سره مخامخ کیږي. کلکه غوښتنه د دوی څخه وکړه څومره زر چې کیږي دوی د خپلې څېړنې په دې اړه باندې ترسره کړي دي، او هغه لیست چې په اوس کې دوی چمتو کړی هغه دې موږ ته وسپاري. موږ به د یوې ورځې په ځنډ سره بیا موږ په چاچونه ترسره کوو چې په لیست کې څوک په کوم ځای کې راشي. او د لومړي ځل دپاره ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه کار د رسنیو په وړاندې، د نظرو بنسټونو په وړاندې او د سیاسي احزابو د استازو په وړاندې ترسره کوي، تر څو په شته پروسه کې شفافیت تضمین شي او د خلکو اعتماد په دغه پروسه یو ځل بیا راوګرځي.
تاسو په دې اړه دوی سره تماس نیولې ده، د دوی جواب درته څه و؟
مونږ له دوی سره په ځلونو ځلونو تماس نیولې. دوی زموږ سره کله چې د لیست په اړه باندې له دوی څخه غوښتنه کوو، دوی وایي چې لیست به نن تاسو ته استوو، سبا به تاسو ته استوو، اما تر نن او سبا پورې دغه لیست دا اوس هم موږ ته نه دی رسېدلی.
دلیل څه ښیي دوی درته؟
دوی وایي چې په همدې اړه باندې دوی خپلې څېړنې ترسره کوي او دوی هڅه د دې کوي چې وتوانېږي هغه کسان چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لیست څخه ایستلي وو، د هغې په اړه باندې هغه اسناد شواهد دوی څېړي. اما همدا اوس د اووتو ورځو څخه زیات دا په دې باندې تیریږي، اما بیا هم دغه لیست له موږ سره نه شریکیږي. داسې نه که چیرته په دغه لیست کې نور هم ځان راځي، دا به د په دغه پروسه باندې هم ناوړه اغېزې وکړي. او خدای مکړه چې د میزان 28مه نیټه ته صدمه ونه رسوي، ځکه مونږ د ټولو سره ژمنه کړې ده چې مونږ به د میزان په 28مه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کوو.
رشید صاحب، که تاسو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دغه لومړی لیست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوم کسان ایستلي وو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیرته نه ایستلي، که په دې اړه معلومات راکړي، واقعا دغه پروسه چې کوم د قانون مطابق باید وچلل شوی، تاسو اندېښنې په دې اړه څه دي؟
باید ووایي چې کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لومړنی لیست اعلانوي او له خلکو سره شریکوي، دلیل دا ده چې خلک په هغه باندې اعتراض وکړي. اعتراض په دې خاطر چې هغوی وګوري چې یو کاندید هغه شرایط او اوصاف چې په قانون کې تعین شوي دي هغه قانون نه لري، باید بیرته لیست نه حذف شي، کیدای شي کمیسیون په خپل کار کې اشتباه کړې وي. نو دلته د شکایت کمیسیون چې دغه لیست څېړل ده، خامخا په دې کې به له کمیسیون څخه ځینې اشتباهات شوي دي. ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه هم په هغه افرادو کې چې دوی حذف کړي وو او په لیست کې نه و راوستلي، او هم په هغه افرادو کې چې دوی شامل کړي دي او په لومړني لیست کې اعلان کړي دي. نو د شکایت کمیسیون دنده هم دغه ده چې دوی باید په ډاډه باندې دغه څرګنده کړي چې په دې کې کوم اشتباه نه ده شوی. خو دلته اوس پوښتنه مطرح کیږي چې ول د ټاکنو خپلواک کمیسیون په داسې لوی پیمانه باندې اشتباه کړی ده. موږ په موږ وخت کې هم دغه اندېښنه تاسو سره شریک کړه، ووم ویل چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپلې غونډې علني کړې وای. کله چې د کاندیدانو اسناد داسې رل، موږ اعتراض دا و چې هغه باید علني شي، تر څو مطمئن شو چې په کې اشتباهات هم ترسره کیږي، په هغې کار په سمه توګه ترسره کیږي. او داسې شکایت کمیسیون دا کار کړی په دې مانا دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپلو څېړنو کې د هم د لیست په جوړولو کې او هم هغه کسانو چې اسکړي وو په دې کې دوی اشتباهات کړي وو، چې دا خبره چې بلخره موږ دوم پړاو شکایت کمیسیون دلود چې د اقل عدالت په دوه برخه کې تضمین شي.
دلته یو موضوع ده چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ځینې هغه کاندیدان چې احتمالي کاندیدان چې تاسو د لومړي لیست نه ایستلو دوی بیرته داخل کړي دي، تاسو د کوم معیار په اساس باندې دغه کسان ایستلو؟
افغان صاحب، هغه معیارونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره و هغه لاس شاخصونه و چې هغه قانون دغه څخه وړاندوینه کړې ده. هر څوک چې ځان کاندیدوي هغوی باید افغان اوسیږي، د افغانستان طبیعت ولري. دغه د پخلي لپاره دوی باید خپله پیژندپاڼه یا تذکره د هغه دوسیه کې دوی کېږدي او هغه باید ټیکر شوي اوسیږي، تر څو موږ وتوانیږو پوه شو چې دغه کس د افغانستان طبیعت لري او افغان دی. د دې تر څنګ کومه اداره کې چې دوی کار ترسره کولو د هغې ادارې څخه به کله دوی دغه اړوندې وظیفې څخه باید استعفا وکړي او هغه استعفا لیک هم په دوسیه کې کېږدي. په ورته وخت کې تاسو پوهیږئ چې چا چې ځان کاندیدولو دوی باید یو مقدار پیسې بانک ته وسپاري او د هغې رسید هم په دغه دوسیه کې وسپاري. همدا ډول لس شاخصونه وو چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته ټاکلي وو، او د همغه شاخصونو پر اساس چا چې دغه معیارونه نه وو پوره کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه لیست خېستلی وو. دا چې د شکایتو کمیسیون څومره کسان بیرته لیست داخل کړي دي او د دوی معیار څه وو، هغه به وروسته لاغه چې دغه لیست له موږ سره شریک شي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راشي، بیا به وروسته موږ له تاسو سره شریک کړو چې دوی په کوم معیارونو باندې بیرته دغه افراد اشخاص لیست داخل کړي دي او دوی کوم معیار ورته ټاکلی وو چې هغه د دې ښکارندوی کوي چې دوی بیرته د دې وجر شرایط بلل کېږي چې دوی باید په راتلونکو ټاکنو کې کاندید اوسي.
یعنې د قانون له مخې تاسو دغه صلاحیت لري چې دوی نو پوښتي چې د کوم معیار په اساس داخل شوي دي؟
د قانون له مخې هغه لاس شاخصونه موږ کله چې پلي کړي دي اقلا باید وروسته د دې څخه فیصله به وروسته فیصله د شکایت کمیسیون ترسره کوي، او دغه کسان چې دوی د لیست څخه ایستلي دي تاسو پوهیږئ چې موږ ډېره کمه موده هم ټاکنو ته پاتې ده. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون به بیا هم په دې باندې ځان پوهوي چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون کوم موارد په نظر کې نیولی دي تر څو دغه افراد اشخاص بیرته د نوموړي لیست ته لاره پیدا کړي او په راتلونکو ټاکنو کې نماندان واوسيږي.
دلته که راسو یو موضوع ته چې کم کسانو تقریبا یو سل یو سل کسان لومړی لیست نه ایستلي وو، دلته یو سل څلور کسان بیرته لیست داخل کړي، په دومره غټه پیمانه کې اشتباه آیا د قبول وړ ده؟
د لوی لوی اټکنا په دغه رمز دکې ځکه چې د ټاکنو په لوکه میسون به د غسنور دی په دقت سره سیړلې وای او دوی ته په کار دا و چې سال د چې د ټاکنو ماحول بهش مات کړ، یعنی هغه په خپل وخت سره لسه ملان کړ، ول چې تاسو هم خپل کار په خپل وخت نشي تر سره کولای، په دوه قدم کې د خل هغه دقت خو باید تر خپل غور او سیړنه باید تر خپل غور کې ولري. له بعد موږ دلته هم دقت لاسه ورکړی او هم د وخت مراد چې د کمیسیون خو نه له بعد موږ دوه برخې ستونزې په ګوته سوي.
دلته اندېښنې داسې موجود دي چې کېدای شي د انتخابات شکایتونو کمیسیون فشار ته تسلیم شوي. تاسو په دې برخه کې اندېښنې لرئ؟ کوم اسناد او شواهد شې لري په دې برخه کې؟
یعنی کوم تر کومه حده پر چې موږ هغه تماسونه لرو، خو طبیعتا چې حکومت ده، په حکومت کې ځینې کړۍ شته چې غواړي له خپل هغه سیاسي اړیکو نسخه ناوړه ګټه واخلي یا په دې کې سیاسي فشار راولي. هغه موږ نه شو کولای چې له اندېښنې او له پامه وغورځو. ول تر کومه حده پر چې موږ وګورو، یعنی دا صرفا د مواصفات او د شرایطو بحث و، او دلته د فشار موضوع به نه مطرح کیږي ځکه چې اوس مواصفات دا دي چې یو څوک باید 25 کلن وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه دا مراد کړی نه 25 کلن ثبت کړی ده، یا هغه لس نوي سلی ده. نو دلته هغه حق لري چې بیرته که سن ثابت وي 25 باید لس ته راشي، که هغه سلی وي باید لس نه ووځي. نو دلته هغه یو موضوع چې پکې اشتباه شوی ده چې هغه د مسله او ډلو سره د کاندیدانو چې په غیر قانوني ډول باندې فعالیتونه کوي د هغوی سره د اړیکو موضوع، د غیر رهبري موضوع چې هغه لپاره ځانګړی کمیسیون جوړ شوی و. دلته یو د موږ اندېښنه دا ده چې باید هغه ځانګړی کمیټې پریکړه نه وي کړې چې 25 نفر اسو کړی وي، هغوی صرف ثابته کړی وي او کله چې هغوی تثبیت کړی وي هغه د شکایت کمیسیون ته راجع کړی وي. شکایت کمیسیون باید په غاړه باندې پریکړه کړی وي. د پریکړې واک هغوی نه درلود چې 25 نفر هغوی اسو کړی. په هغه وخت کې موږ وویل چې دا د کار نه و، فقط دوی باید تثبیت کړی وي چې یو څوک غیر قانوني وسله والا ډله رهبری کوي یا غړیتوب لري. کله چې دوی تثبیت کړی هغه شکایت کمیسیون په واک ورکړی او شکایت کمیسیون باید پریکړه کړی.
کله د وروستیو پرمختګو په اړه باندې معلومات راکړي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوم کارونه تر اوسه پر ترسره کړي دي؟
افغان صاحب، همدا اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کوي چې څه ډول وتوانیږو راتلون کې ټاکنې شفاف تر سره کړو. څه ډول وتوانی ګو پښتا ټاکنو د خلکو اعتماد باور را ژوندۍ کړو. نن هم محمد باتی ناست درلو د سیاسي اعزاب مشرانو سره د حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبرۍ ناستې 15 ناستې تر سره شوې. په دغه ناستو کې هم هڅه د دې وشوه چې د سیاسي اعزاب مشرانو ته قناعت ورکړو چې په دغه کمه موده کې هغه وختونه چې تاسو مطرح کړي دي هغه ممکنه نه ده چې وتوانی ګو په دغه کمه موده کې دغه ته رسیدګي وکولای شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د اوس پر دې باندې کار کوي چې پراتونکو ټاکنو کې موږ د څه ډول وسایلو څخه استفاده وکړو چې هغه وکولای شي د ټاکنو شفافیت تضمین کړي. په تیرو ټاکنو کې هغه کوم رنګ به چې استفاده کېدو هغه کسانو چې دوی همیشه تقلب ترسره کولو درغلي کوله دوی به هغه رنګ پاکولو. اما دا ځلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري په دې باندې کار کوي چې د داسې رنګ څخه استفاده وشي چې هغه په اسانۍ سره له منځه ولاړ نه شي او هڅه د دې وشي چې موږ په راتلونکو ټاکنو کې داسې کسان چې هغوی یو ځل نه زیات رایه کاروي د هغې مخنیوی وشي. په ورته وخت کې به ولسمشر هم تیره ورځ یو فرمان صادر کړو د ټولو دولتي ادارو څخه د دې غوښتنه وکړه چې تاسو په راتلونکو ټاکنو کې به هیڅ اداره د دې حق نه لري چې په ټاکنو کې مداخله وکړي او هغوی ته یې ګوتڅنډنه هم کړې ده که چېرته دا کار چا ترسره کړو دوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. چې موږ یو ځل بیا د حکومت له مشرتابه ولسمشر څخه مننه کوو چې دوی د دغه ملي پروسې د پیاوړتیا دپاره او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د استقلالیت او خپلواکۍ دپاره همیشه هڅې کړي دي او دا ډول اغېزمن فرمانونه دوی صادر کړي دي.
استاد صاحب ډېره زیاته مننه. که د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تاسو غوښتنه لري کولی سئ مایکروفون لارې تاسو دوی خپل غوښتنې مطرح کړي.
یو ځل بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون څخه دغه ده څومره زر چې کیږي دوی دې د لیست په اړه باندې زموږ سره خپل موارد شریک کړي دغه لیست د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستوي تر څو موږ وتوانیږو دغه لیست نهایی لیست خپور کړو. په دې کې ځنډ د هیچا په ګټه هم نه ده او په ورته وخت کې دا ځلې بیا د شفافیت لپاره افغان صاحب یو بل کار چې کمیسیون ترسره کړی دی د لومړي ځل لپاره به موږ هغه لیستونه چې هغه به وروستي او نهایي لیستونه وي هغه کې به قرعه‌کشي ترسره کیږي. په اتو زونونو باندې ویشلی دی هر څوک د دې غوښتونکی دی چې باید د نوم د لیست په سر کې راشي یا په اوله ورقه کې راشي. اما دا ځلې به قرعه‌کشي ترسره کیږي او دوی او خپل بخت هر څوک په اوله صفحه کې راتلو یا دویمه صفحه کې آخره صفحه کې یعنی د شفافیت لپاره کمیسیون دی ټول ممکنه لارو چارو څخه استفاده کوي تر څو د هیوادوالو لپاره دغه یقیني کړي چې کمیسیون واقعا غواړي چې رڼې شفاف او عادلانه ټاکنې ترسره شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شکایت کوي د انتخاباتو شکایتونو کمیسیونه چې دوی په خپل وخت باندې محلي سره سم د خپل کار په مخ نه وړي دا څومره د اندېښنې وړ موضوع ده د انتخاباتو راتلونکو انتخاباتو د محلي لپاره.
موږ همیشه د خپل اندېښنه مطرح کړې ده دوړ کمیسیونونه له باته مرغه د ټاکنو د مهالویش پورې عادت کې پات راغلي دي او معمولا د یو بل سره پړکوي ولې په دې برخه کې د ملت لپاره مهم ده چې دوی خپل هغه توانمندي د مهالویش او د وخت په مراد رعایت کې باید ډېر جدي اوسي. دلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعتراض فکر کوم ډېر په ځای هم نه ده ځکه چې دوی خپله اول لیست ناوخت اعلان کړي د مهالویش نه وروسته او بل دا چې دوی په تدریجي شکل باندې لس اعلان کړه په اوله کې دوی دوه ولایت اعلان کړل وروسته له هغه نه بیا همداسې پنځه شپږ ولایت تر څو چې دوی دا ټول لس اعلان وو تقریبا یو اونۍ ووتله. یعنی په یوه جمله کې وایم چې یو اونۍ د ټاکنو مهالویش خپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مات کړی ده و د شکایت کمیسیون طبیعتا چې له دغه مرحلې نه متاثره کیږي ځکه چې هغوی هم وخت ضرورت لري اوس دواړو کمیسیونو په دې کې بیا لبره مغه ملامت.
یعنی د دواړو کمیسیونو په کارونو کې ځان په انتخاباتو داسې نه شي
اتوستون میزان باندې که تاثیر ونه چوي مستقیمه چې هغه نیټه بدل نه شي ولی په کیفیت باندې بیا اغیزه چوي ځکه چې هر مرحله کې تاسو چمتووال په خپل وخت سره ونه نیسي البته دقت او کراسي رانه په خپل هغه اعمالو کې تر سره نه کړی او په عین حال کې وخت په درنه سره ګونو ګوري او هغه نقص کړی طبیعتا د کار په کیفیت کې هغه بدرول لري.
اته سپارښتنه سي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته چې کارونه څه ډول او څنګه په مخ باید یوسي.
د مونږ شکایت کمیسیون څخه غوښتنه ده چې عدالت په ټول معنا باندې تضمین کړي. که دوی نه توانیږي چې هغه وخت مراعات کړي یا مهالویش مراعات کړي ولې د دې ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې هغه عدالت تر پوره نه کړي لکه چې موږ تاسو په دالس کې ولې د سیاستونو څلور نفر بیرته لست راځي په دې معنا چې موږ هلته هغه خپله کره او غوره څېړنه ترسره کړې نه وه. دوم دا ده چې خپل کړنې باید په شفاف توګه ترسره کړي او هر هغه پریکړه چې دوی ترسره کړي هغه باید ځوابګوی واوسي، ځکه چې د ټاکنو بهیر کې حساسیتونه زیات دي، خصوصا سیاسي مراحل ډېر هلته مهم جدي دي. که چېرته بیا دوی شفاف کړنې ترسره نه کړي د دوی کړنې بیا اتومات سیاسي ابعاد ځانته پیدا کړي. بیا په داسې حکومت کې چې هلته تاسو مختلف شریکان لري هغه پړسو بې زیاتېږي او دغه ټوله پروسه کېدای شي له خپل یو لوی تشنج او جنجال سره مخامخ کړي.
رشید صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایئ، د دواړو انتخاباتي شکایتونو کمیسیون همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ نه همغږي په یو بل باندې شکایتونه کړل، یو بل نه ګیلې کړل، آیا خلک به د انتخاباتو باندې نه باور کوي؟
په ټوله معنا سره یو هغه اصل چې دوړ کمیسیون ته ډیر مهم ده هغه تخصصي او مسلکي چلند ده. که چیرې دغه ادارې خپل منځ کې سره همکاري ونه لري، همغږي ونه لري او دوی په بل باندې د پړې ملامتي اچوي، نو طبیعتا دلته بیا خلک قرباني کېږي، خلکو رایې باندې بیا کېدای شي سبا ډېر دوی د شبهات له امله معاملې وشي.
یو ډول له مسؤلیت نه دوی تیښته هم کېږي چې ورته راځي، دوی باید دوی کې له مسؤلیت نه تیښته کې پړه په بل باندې شي.
بې له شکه چې بیا دلته خلکو لپاره دغه کمیسیونه ډېر ضعیفه او شاید دغه حرکات هم د ماشومانو په شکل باندې خلاص
د دې لپاره چې دغه ستونزه حل شي باید څوکې دواړه کمیسیونه البته
دوی باید خپل ځان سره منظم اړیکې ولري، لږ تر لږه په اونۍ کې یو ځل یا دوه ځل د همغږۍ غونډې ولري په لوړه کچه باندې، هغه ستونزې چې منځ کې راکوته کېږي هغه لپاره حل لارې پیدا کړي، نه دا چې د مطبوعاتو طریقه دوی یو بل باندې فقط ملامت کړي او اعتراض په یو بل باندې وکړي. دا د دواړو مسلکي دواړو کمیسیونو لپاره د دې ښکارندوی کوي چې د دوی مسلکي چلند یو بل سره نه لري.
بیا هم سعادت صاحب راځو، ته مخکې اشاره وکړه وایي 3.5 میلیونه کسان بایومیټری سیستم ته داخل شوي، البته دغه سیستم ته چې تاسو داخلول تر اوسه پورې څومره درغلي دي کې پیدا کړي دي؟ یعنی په دې 3.5 میلیونه سیستم ته چې داخل شوي چې کومې ورقې وي په دې کې درغلي وي؟
افغان صاحب، همدا اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصله او پریکړه دغه ده چې دغه 9 میلیونه کسان کله چې ټول سیستم ته داخل شي وروسته د هغې څخه هغه کومې لارې چارې چې دوی په نظر کې نیولې دي د هغې پر اساس به بیا وروسته دوی دغه رقم د خلکو سره شریکوي. همدا اوس هم زموږ د آی ټي برخه همکاران په همدې باندې کار کوي، اما کوشش د دې کوي چې اول دوی باید ټول سیستم ته داخل شي، د هغې نه وروسته بیا هغه کوم د فلتر لارې چې دوی ورته ځانګړې کړي دي د هغې پر اساس به پاکې رایې یا هغه کسان چې دوی په واقعي معنا سره هغه تذکرې دي دوی دي هغه سټیکر شوي دي هغوی به د ناپاکو سټیکرونو څخه جلا کیږي. لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه د هیواد په ګوټ ګوټ کې بیا هم په یو شمېر ولایتونو کې زورواکان حاکم دي، هغلته ډېر په اسانۍ سره دوی کولای شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکوونکي تهدید کړي، دوی ته د یو شمېر امتیازات پور کولو سره مجبور کړي تر څو هغه سټیکر دوی په ولکه کې ورکړي. اما هر سټیکر په هر مرکز پورې چې اړوند وسیږي او هغه هم دلته په مرکز کې په سیستم کې داخل وسیږي دغه څخه څوک نشي کولای غلط استفاده وکړي. ډیر ښه معیارونه مو ورته په نظر کې نیولې دي چې د مغه معیارو پر اساس به هغه سټیکر چې هغه کې جال تر سره شوی دی د اصلي سټیکرونو څخه به ان شاء الله کیږي او هغه درست رقم به هغه وخت مولا تاسو سره شریک کړو کله چې دغه پروسه بشپړ شي او شاوخوا 9 میلیونه کسان ټول سیستم ته داخل شي.
ته مخکې یادونه وکړه چې د جمهور ریاست یا ولسمشریزه ټاکنې باید د بایومیټریک سیستم په واسطه باندې کې کله توضیحات ورکړي، یعنې د بایومیټریک سیستم به تاسو لوسه کارونه ورته روان کړي دي، کارونه شروع کړي دي کنه؟ د شروع کړي او که شروع کړي کارونه تر کومه ځای پر مخ کې رسیدلي؟ کله سیستم لک توضیح کې، یعنې څنګه به تاسو وکولای د بایومیټریک سیستم چې نوې د افغانستان کې البته خلکو ته وړاندې کړي؟
افغان صاحب، د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته رهبری کله چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دوی په خپل کارونو باندې پایل وکړو د هغې وخت نه راپدې خو دوی په ټولو لارو چارو باندې فکر وکړو تر څو راتلونکي ټاکنې شفافې ترسره شي. په تیرو ټاکنو د خلکو اعتماد سخت زیان لیدلای وو. د همدغه موخې په خاطر باندې مونږ هڅه د دې کوله چې داسې یو سیستم رامنځته کړو چې هغه ټولو ته د منلو وړ واوسیږي او ټول پرې اعتماد او باور هم وکړي. په هغې وخت کې دغه زموږ لاسنیوی نه حکومت وکړو، زموږ د طرحې په اړه باندې هغه هېڅکله د وزیرانو شورا ته هم وړاندې نه شوله او په دې فیصله ونه شوله، او ډونرو بنسټونو هم هغه علاقه چې باید دوی درلودلی نه درلوده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون امکانات په لاس کې نه درلودل، موږ مجبور شو په شته سیستم باندې ټاکنې ترسره کړو. اما په اوس کې د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره موږ پوره وخت لرو. همدا اوس نه که چېرته حکومت او مرستندوی بنسټونه موږ ته امکانات په لاس کې راکړي، هغه کومې مؤسسې چې غواړي په افغانستان کې د بایومیټریک سیستم په کارونې سره دلته غواړي ټاکنې ترسره کړي، هغوی خپلې سرویګانې ترسره کړي، پوره وخت ورته لرو او دغه امکانات موږ ولرو، موږ به راتلونکي ټاکنې د بایومیټریک سیستم په وسیله باندې ترسره کوو. غواړو څلور واړه پړاوونه دلته د بایومیټریک سیستم باندې ترسره شي. د هغه کسان چې دوی واقعا واجد شرایط دي، هغه کسان چې د رای ورکونې په ورځ باندې دوی وپیژنل شي چې په رښتینې توګه دغه کس د دې ور دی یا هغه معیار د پوره کړی دی چې دی باید رای ورکړي که نه، د رای شمیرنې په برخه کې هم باید بایومیټریک څخه موږ استفاده وکړو. او همدا ډول د نتیجې د اعلان په برخه کې چې په اوس کې موږ وخت هم لرو، او نن مو چې په مطبوعاتي ناسته کې کوم اعلامیه خپره کړه، د همدې موخې په خاطر مو دا اعلامیه خپره کړه، که چېرته د سیاسي احزابو مشران، د مدني ټولنو غړي او همدا ډول د نظرو بنسټونو استازي هم غواړي په ولسمشرۍ ټاکنو کې چې هغه هم یو ډېره مهمه پروسه ده او د هیواد زعیم به په هغې کې ټاکل کېږي او نوی حکومت به راځي، دوی غواړي هغه پروسه شفافه واوسیږي، سر دې اوسه دوی له موږ سره همکار واوسیږي تر څو موږ دغه امکانات برابر کړو او راتلونکي ولسمشرۍ ټاکنې په بایومیټریک سیستم باندې ترسره کړو.
مصادف سره بایومیټریک سیستم لوړ غذاب قیمت یا بیه پرې کوي، د دې لپاره چې دغه پیسې تاثیر ټول کې تر اوسه پر چا سره په دې برخه کې غږېدلی او چا در سره ژمنه کړې ده؟
همدا اوس په همدې باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار کوي چې څه ډول وتوانېږو د دې لپاره امکانات برابر کړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپله کومه خاصه بودیجه نه لري، د حکومت مسؤلیت دی چې زموږ امنیت خوندي کړي.
نړیوالو مرستندوی ټولنو مرستندوی اړوندو بنسټونو سره همکاري ټټنه ډبو
دا ځلې مو د سیاسي احزابو څخه هم غوښتنه دغه وه چې راشي تاسو زموږ سره لاس یو کړی او د همدغه بنسټونه چې هغوی د ټاکنو په برخه کې زموږ سره همکاري کوي دوی تاسو وهڅوي او تر څو دوی چمتو شي زموږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي او موږ ته امکانات په لاس کې راکړي.
عدد صاحب کور ودون درنو اوریدونکو دا د ازادي راډیو د نه دیونه په ستر بیا اخی چاره
زمارایا زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو